درنو دوستانو ستړي مشهي اجملندم سرل نور امکرانو مو په دې نیم ساته ما خمنه خبري مجله کې هرکلی کوم. دا سر موضوع مده ده چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د برېښنا د انتقال او نوري فایبر درې مهمې پروژې نن پرانستې. نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل خبرونو کوو. په سټډیو کې راسره زما همکار اسد لودین دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د غور د ولایتي شورا یو غړی عزت الله ابراهیمی د ملي امنیت ځواکونو په ډزو کې وژل شوی. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې نه دي ځنډیدلې. او د بخښنې نړیوال سازمان له ارمنستان او آذربایجان غوښتي چې د وسلو د استفادې په اړه څېړنه وکړي. بشپړ خبرونه. د غور د ولایتي شورا یو غړی عزت الله ابراهیمی د ملي امنیت ځواکونو په ډزو کې وژل شوی. د ځایي چارواکي وایي دا پېښه نن سهار هغه مهال وشوه چې د ملي امنیت ځواکونو د ښاغلي ابراهیمی د نیولو هوډ درلود. د غور د ولایتي شورا مشر فضل حق احسان له ازادي راډیو سره خبرو کې د شورا د دغه غړي وژل کېدل تایید کړی دی. ملي امنیت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د ولایتي شورا پر دغه غړي د ولایتي شورا د پخواني مرستیال عبدالرحمن عطشان او غور کې د خبریال بسم الله عادل د وژل تور دی او کله چې دوی نیو لزواکونو سره یې خطه کې وژل شو. د غور د امنیت امیر نیک محمد نیکزاد ازادي راډیو ته ویلي دغه وسلوالن خطه کې د ملي امنیت یو سرتیری هم وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې ځنډیدلې نه دي، بلکې دوی د زینو اړتیاو لپاره په خپلو منځیو غونډو بوخت دي. د دغه دفتر ویان محمد نعیم نن ازادي راډیو ته دا خبره تر هغه راپور وروسته وکړه چې پکې ویل شوی و له درې ورځو راهیسې دواړو خواوو په دوحه کې مخامخ نه دي سره کتلي. ده وویل مخامخ لیدو کتو کې د څو ورځو ځنډ طبیعي خبره ده.
مذاکرات کې ټول ته معلومه دنیا کې چار چاته مذاکرات کیږي، نو هلته داسې نه وي چې هر ورځ مجالس وي. کله کله د ځینو موضوعاتو د ښه څېړلو په خاطر باندې داخلي او خپلمنځي مجالسو ته هم ضرورتونه پېښېږي.
د ملي مصالحې عالي شورا هم وایي چې خبرې نه دي ځنډیدلې، خو صرف له درې ورځو راهیسې مخامخ ناستې نه دي ترسره شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي روان تاوتریخوالی او د ملکیانو وژنو دوحه کې د سولې پر خبرو د افغانانو باور کم کړی دی. حنیف اتمر د سویډن د بهرنیو چارو له وزیر آن لیند سره ټلیفوني خبرو کې د اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا وضعیت د سولې پایله له ستونزو او جدي ننګونو سره مخ کولی شي. ښاغلی اتمر پرون کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر سره هم ورته اندېښنې شریکې کړې وې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي له اړوند نورو ادارو سره یې د خبریالانو خوندیتوب ته ګامونه اوچت کړي دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي دوی د یوې نوې تګلارې له مخې دا چاره پیل کړې او په خبره یې د خبریالانو په وړاندې هر ډول ګواښونه ثبت او تعقیبېږي.
وزارت امور داخله از طریق مرکز
کورنیو چارو وزارت تاوتریخوالی ته د رسیدو د همغږۍ مرکز له لارې خبریالانو او مدني فعالانو ته ورپېښ ګواښونه څېړي. موږ ته د ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه خبریالانو امنیت مهم دی او په دې برخه کې له خبري بنسټونو او مدني ټولنو سره کار کوو.
په تیرو څو میاشتو کې هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال په ګډون 15 خبریالان او د رسنیو کارکونکي په مستقیمو بریدونو او چاودنو کې وژل شوي دي. کورنۍ چارو وزارت وایي دغه وژنو پیښې څېړي. د بخښنې نړیوال سازمان له ارمنستان او آذربایجان غوښتي چې د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې په ناسم او ړنده بڼه د وسلو د استفادې په اړه څېړنه وکړي. دغه سازمان ویلي د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر جګړه کې د وسلو کارونه له نړیوالو قوانینو سرغړونه وه او ملکیان یې زیانمن کړي. امنیسټي انټرنیشنل چې مرکز یې په بریتانیا کې دی پرون ته یو راپور کې وویل دغلته د جګړو دواړو خواوو د ملکیانو هدف ګرځول رد کړي، خو دغه سازمان ویلي موثق اسناد موندلي چې منع شوې وسلې او چاودیدونکي کې کارول شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان څېړونکي د چین ووهان ښار ته رسیدلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه څېړنه وکړي. دغه ویروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې له همدې ښار خپور شو. د چین دولتي رسنۍ ووهان ته د روغتیا د نړیوال ادارې د لسو څېړونکو د رسیدو خبره کوي او ویلي دي چې دوی به شاوخوا یوه میاشت په دې ښار کې پاتې شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیره اونۍ د دغو څېړونکو د سفر پر ځنډېدو مایوسي څرګنده کړه او ویلي و چې ډېر دغه ساینسپوهان چین ته د وتلو په هدف له خپلو هیوادونو وتلي، خو چینایي چارواکو یې د اجازې چارې نه دي بشپړې کړي. او په اندونیزیا کې لرغونپوهانو په یو سمڅه کې د یو حیوان انزور موندلی چې په ظاهره تر ټولو پخوانی نقاشي ښیي. دا د دغې سمڅې پر دیوال د وحشي خوږ انزور دی چې د ساینس اډوانس مجلې د معلوماتو له مخې د حیوان له اصلي بڼې سره ډېر توپیر نه لري. دغه رسامي په یوې لرې پرتې سولاویسي درې کې موندل شوې او دغه سیمه کې د انسانانو د اوسېدونکو قدیمي سند بلل کېږي. د اتریش د گریفت پهنتون یو څېړونکی ماکسیم اوبرت چې دغه راپور لیکلی ویلي کوم کسانو چې دغه انزور استلی د اوسنیو انسانانو په څیر متمدن وو او د اوسنۍ نقاشۍ ټول وسایل یې درلودل. دا انزور د نقاشۍ قدیمي بڼه نه ده چې انسانانو موندلې ده. تر دې وړاندې په جنوبي افریقا کې هشتاګ ته ورته خطخطي نقاشي پیدا شوې چې ویل کېږي 23,000 کاله لرغونی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه منفی یو. جلالآباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 15 اټکل سوي. کندهار کې هم اسمان شین ښودل سوي د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه یو. هرات کې هم اسمان شین ده د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه منفی یو. او بالاخره مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 3 اټکل سوي ده.
خبرونه ملاحظه ای رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نن د ریل پټلۍ د برېښنا د لیږد او نوري فایبر په برخو کې درې پروژې پرانستل شوې. افغان ولسمشر اشرف غنی دا د سیمې او افغانستان لپاره مهمې ګڼي.
دغه اقتصادي پروژو طرحه او ترې ګټه اخیستنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي.
په دې اړه په ریپورټ سروې راوړی چې لویه څارنوالي وایي د وو ولایتونو څخه د کرونا وایرس سره د مبارزې اړوند پیسو په برخه کې د فساد دوسیې ارزوي، خو د افغانستان د روڼتیا سازمان د دې ارزونې پر شفافیت پوښتنه لري.
لویه څارنوالي او قضا خپله خپلواکي نه لري، نو د دغه خپلواکي په نشتون کې د فساد د قضیو سره سیاسي برخورد کېږي.
په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه وایي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه په 2000 کال کې 10% زیاته شوې ده. نور ریپورټونه به هم ولرو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان پلاوی د کرونا وایرس د اصلي سرچینې په اړه د پلټنو په موخه د چین ووهان ښار ته تللی. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو او د دوړو هیوادونو د وبخیدا افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دوړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د برېښنا د انتقال او نوري فایبر درې مهمه پروژې پرانستي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه پروژو په انلاین پرانسته کې وویل چې دا پروژې د دوړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي پراختیا ته وده ورکوي او د دوو غونډو او دوست هیوادونو ترمنځ به دوړ خيزي اړیکې لا پیاوړې کړي. نور حل په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ، نوري فایبر او برېښنا پروژو پرانیسته وسوه. د دغو دریو سترو پروژو د پرانیستې په آنلاین ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د یادو پروژو په پرانیستې سره به یو وار بیا د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ هر اړخیزې اړیکې پیاوړې او د اقتصادي ودې لامل به شي.
دغه اقتصادي پروژو طرحه او ترې ګټه اخیستنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي. د ریل پټلۍ، اتصال، نوري فایبر او نور سترې پروژې لکه پاکستان ته د برېښنا انتقال، هند او پاکستان ته د ګازو رسول او د اپټیک فایبر شبکې نشنولتیا به زموږ له جنوبي آسیا او د اروپا له لارې له نړۍ سره وصل کړي چې دا به زموږ د هیواد د ژر رشد لامل شي.
په دغو پروژو کې یو د اقینې انتخوی ترمنځ د 1.5 کیلومتره اوږدوالي ریل پټلۍ ده چې د کار چارې تازه بشپړې سوي. بل د 1500 کیلو ولټه برېښنا ده چې له ترکمنستان افغانستان ته لیږدول کیږي. او بل هم د نوري فایبر پروژه ده. د ریل پټلۍ په 1.5 میلیون ډالر بودیجه جوړه شوې چې د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې له لوري یې لګښت پرې سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې له ترکمنستان سره به تر دې وروسته د یو شمېر نورو هیوادونو په همکارۍ درې اړخیزې اړیکې پیل کړي، چې په خبره یې په دې سره به افغانستان او ترکمنستان د آسیا د مرکزي او مهمو اقتصادي هیوادونو په توګه په سیمه او نړۍ کې خپل رغنده رول ولوبوي. افغان حکومت هڅه کوي چې افغانستان د ځمکني ترانسپورت له لارې له نورې نړۍ سره ونښلوي او هم په هیواد کې د برېښنا روانې ستونزې راکمې کړي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر بیردی محمدوف په دغه آنلاین پرانیست غونډه کې وویل چې د دغو سترو پروژو پرانیسته د دواړو هیوادونو لپاره یوه تاریخي ورځ جوړوي. ولسمشر محمدوف وویل چې د دغه شان اقتصادي پروژو د عملي کېدو د دوام لپاره نړیوال شرکتونه هڅه کوي چې د مالي مسولیتونو په اخیستو د دغو دواړو هیوادونو سره د نړیوالو همکارانو په توګه پاتې شي.
دا درې پروژې زموږ د ستراتیژیکو اړیکو د دوام لپاره مهم رول لوبوي. د دواړو هیوادونو او زموږ د خلکو لپاره به نوې نوې پروژې چې یو شمېر نور هیوادونو ته به هم زیات اهمیت ولري عملي رسي.
د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د دغو مهمو پروژو پرانیسته او ګټه اخیستنې ته سپارنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې افغانستان دا مهال د نړۍ د څو کمزورو او بې کیفیته انټرنیټ لرونکو هیوادونو په کتار کې دی. همدارنګه د برېښنا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ او کله چې وارداتي برېښنا پریسي د پلازمینې کابل په ګډون ګڼ شمېر ولایتونه په شپو شپو بې برېښنا وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي په وو ولایتونو کې له کرونا سره د مبارزې لپاره ځانګړو شو پیسو کې د فساد دوسیې ورسېدلې. که څه هم لوی څارنوالي دا نه روښانوي چې په دې فساد کې ښکېل کسان څوک دي، خو ازادي راډیو ته رسېدلي معلومات ښیي چې څارنوالۍ ته په پیژندل شوو کسانو کې د دې ولایتونو ځینې وسني او پخواني والیان شامل دي. جزئیات یې په دې رپورټ کې.
خوست، کندوز، لوګر، بامیان، دایکندي، پروان او بغلان هغه ولایتونه دي چې تازه د کورونا لپاره ځانګړي شوي او پیسو کې د شوي فساد دوسیه د افغانستان لوی څارنوالۍ ته رسیدلی دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا دوسیه د افغانستان د بازرس ادارې لخوا دوی ته سوال شوی او دوی یې په اړه څېړنې پیل کړې دي.
اوس مهال دا دوسیه له درنو جرمونو او اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړې څارنوالۍ تر څېړنې لاندې دي. اړوند څارنوالۍ په مرکز او ولایتونو کې کمیټې ګمارلې څو په دې اړه د قانون په رڼا کې په ډېرې چټکۍ سره څېړنې وکړي او له بشپړېدو وروسته به یې ټول جزئیات رسنیز شي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي چې دوی ته په لیږل شویو دوسیو کې کوم کسان شامل دي، خو د افغانستان د بازرس ادارې د نن یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل څارنوالۍ ته په پیژندل شویو کسانو کې د دې ولایتونو ځینې اوسني او پخواني والیان، مرستیالان او د عامې روغتیا رئیسان شامل دي. بلخوا د افغانستان د روڼتیا سازمان بیا له اداري فساد سره د افغان حکومت مبارزه نمایشي بولي. د دې سازمان اجرایي رئیس اکرام افضلي ازادي راډیو ته وویل هغه دوسیه چې تر اوسه لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی پایله یې معلومه نه ده.
همدغه راز لوی څارنوالۍ او قضا خپله خپلواکي نه لري، نو د دغه خپلواکي په نشتون کې د فساد د قضیو سره سیاسي برخورد کیږي او په هغه ډول باندې چې باید د فساد سره پرته له سیاسي مسایلو په پام کې نیولو سره باید مبارزه وشي هغسې مبارزه نه ترسره کیږي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د داسې مال د کورونا لپاره په ځانګړې شوې پیسو کې د فساد په تور 1,000 نور پیژندل کیږي چې له دې وړاندې هم د بازرس ادارې د یو وزیر، څلور معینانو، اته والیانو او نور مسؤلانو په ګډون نږدې 60 تنه د ادارې ته د فساد په تور پیژندلي وو، خو د نږدې څلور میاشتو له تېرېدو وروسته بیا هم لویه څارنوالۍ د دې کسانو د دوسیو د څېړنې او پایلې په اړه څه نه وایي.
مخکمو په ریپورت کې واوریدل چې د افغانستان ولسمشر د ترکمنستان له ولسمشر سره یو ځای د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د دریو ګډو پروژو د پرانیستي په مراسمو کې څرګندونې وکړي. ولسمشر غنی په دې مراسمو کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د افغانانو په خوخه وربند ومني. په دې اړه دا ریپورت واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ترکمنستان نه افغانستان ته د اقینې اندخوی د ریل پټلۍ د برېښنا د لیږد او نوري فایبر د انتقال د پروژو په پرانیسته کې پر طالبانو یو ور بیا غږ وکړ چې د افغانستان خلکو پر سولې او د تاوتریخوالي په پای ته رسېدو اجماع کړي او دوی دې اوربند ومني.
زما پیغام طالبانو ته دا دی چې د افغان ولس نه بز ولولئ، زموږ ولس پر سوله اجماع کړي او د تاوتریخوالي دوام د خلکو د دغې اجماع خلاف ده. دا به د دې لامل سي چې خلک مو په وړاندې له مخکې هم زیات ودرېږي، نو جنګ او وینه تویونه ودروئ او اوربند ومنئ.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم د ولسمشر د دغو څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته لیکلي چې د افغان ولس غوښتنه خپلواکي او له فساد او درغلیو نه پاک او اسلامي نظام دی. ښاغلی محمد نعیم وایي ولس دا څلوېښت کله خصوصا دا شلو وروستني کلونه قرباني د همدې لپاره ورکړي او لا هم لګیا دي. د نوموړي په خبره هر کله چې د ولس دغه غوښتنه ترلاسه سوه ستونزه په خپله حلېږي. ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په بهیر کې د ترکمنستان د فعالې ونډې یادونه وکړه. هغه وویل چې ترکمنستان له 2013 کال را په دې خوا څو ځلې د دې غوښتونکو سوای چې د سولې یو دوره مذاکرات او قربتوب د دغه هیواد په پلازمینه اشقابات کې وکړي. ولسمشر له افغانستان سره د ترکمنستان د علماو د افغان سولې اړوند د ناستې جوړولو په اړه له توافق هرکلی وکړ او وی ویل چې دا ناسته به د افغانستان د سولې بهیر لا پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو مذاکرات د جنوري په 15 نیټه پیل سوي او دا مهال د دغو خبرو د اجنډا پر سر بحثونه روان دي. د اوربند اعلانول او د راتلونکي نظام څرنګوالی د سولې د دغې دورې مذاکراتو اصلي بحثونه دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وایي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه په 2000 کال کې 10% زیاته شوې. د دې بنسټ اجرایوي مشر وایي یوازې په 2000 کال کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي. د دې بنسټ چارواکي افغان حکومت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې په ناکامۍ تورنوي، خو افغان حکومت بیا دا ادعا ردوي او وایي چې حکومت د خبریالانو د خوندیتوب او پیښو ته په جدیت رسیدنه کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په 2000 کال کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی وی په 2000 کال کې د خبریالانو پر وړاندې 113 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوي، حال دا چې دغه پیښې په 2019 کال کې 115 وي. د نوی بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلواتګر د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل په دې کال کې شاوخوا 40 خبریالان ټپیان شوي دي.
د تاوتریخوالي هغه پیښې چې ثبت شوي قتل، اختطاف، وهل ډبول، ګواښونه او سپکاوي دي. له بده مرغه په تیر 2000 کال کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. شاوخوا 40 نور ټپیان شوي او نږدې 30 پیښې وهلو او ډبولو ثبت شوي دي.
د ښاغلي خلوتګر په خبره 2000 کال همداراز اطلاعات ته د لاسرسۍ په برخه کې هم په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو بد کال و. ښاغلي خلوتګر ټینګار کوي چې افغان حکومت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې ټینګه اراده نه لري. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ چارواکي همداراز د دې هدفي وژنو دوام ته پاندېښنې سره وایي که دغه لړۍ روانه وي ډېر رسنیز فعالان به افغانستان پرېږدي. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان هم روان حالت د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي که وضعیت کنټرول نشي د بیان د ازادۍ راتلونکي له ګواښ سره مخ ده. په کابل کې د شمشاد ټلویزیون خبریال لیمه هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
په وروستۍ کې د تاوتریخوالي له کبله د خبریالانو او همداسې د مدني فعالانو فعالیتونه له خنډونو سره مخ سوي دي چې یو شمېر خبریالان دې ته اړ سوي دي چې خپلې دندې پرېږدي او همداسې خپلو کارونو ته د پای ټکی کېږدي.
په ورته وخت کې د ټولو اندېښنو ته بیا افغان حکومت په ځواب کې وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولې پیښې څېړل شوي او خوندیتوب لپاره یې هم رغنده ګامونه پورته شوي دي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر لطیف محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ادعایی که صورت گرفته کاملا بی اساس است.
هغه ادعایی چې په دې برخه کې څه وی ټول بی اساس دي او پروژې بڑلري. د ورستیو پیښو عاملینو نیول سول او پیخی تحقیق او تعقیب لاندې دي. له دې وړاندې هم له دیارلس سوه اتیم څخه تر دیارلس سوه نهه نویم کال پورې د خبریالانو د قتل یو سل او نهه دېرش پیښې د حکومت عدلي او قضایي بنسټونو لخوا څېړل سوي دي.
نهادهای عدلي او قضایي کشور مورد بررسي قرار گرفت.
هماهله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي. دې وزارت په یوې خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د کورنیو چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یوه شمېره هم کړې شي. له مخې به یې هغه ګواښونه چې خبریالانو ته متوجه دي د دوی له لوري د معلوماتو په شریکولو سره به یې مخه نیول کېږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړې
د روغتیا نړیوال سازمان متخصصان چین ته رسیدلي څو دغلته د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه څېړنې پیل کړي. له اوږدې مودې راهیسې د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه د دې څېړنو تمه کې ده. نور تفصیل له لنډ ځنډ وروسته. د چین دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد ووهان ښار ته د نړیوالو متخصصانو یوه ډله رسېدلې او تمه کېږي چې د چین په دې ښار کې به شاوخوا یوه میاشت تېره کړي. دا هماغه ښار دی چې د 2019 میلادي کال په پای کې د لومړي ځل لپاره پکې د کرونا وایروس پیښې وموندل شوې. رپورټونه وایي چې د کارپوهانو په دې ډله کې د امریکا، استرالیا، جرمني، جاپان، برتانیا، روسیې، هالند، قطر او ویتنام وګړي شامل دي. دوی به تر قرنطین لاندې شرایطو کې کار پیل کړي او له چینایي کارپوهانو سره به خپلې لومړنۍ غونډې د ویډیوي اړیکو له لارې پیل کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تډروس اډهانوم ګبریسس تېره اونۍ د دې سفر د تنظیم په برخه کې پراغلي ځنډ خواشیني ښودلې وه. هغه د جنوري په 15 نیټه وویل سره له دې چې ځینې کارپوهان له خپلو اصلي هیوادونو روان شوي، چینایي چارواکو تر اوسه د دې ساینسپوهانو لپاره جوازونه نه دي نهایي کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هغه مهال په خپلو خبرو کې دا وویل چې چینایي چارواکو ته یې روښانه کړي چې دا ماموریت د روغتیا د نړیوال سازمان لپاره لومړیتوب لري. تډروس همدارنګه وویل چې دا نړیوال ساینسپوهان به چین کې پر دې تمرکز وکړي چې څنګه د لومړي ځل لپاره دې وایروس ته انسان وجود ته لاره ومنده. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په وینا په ووهان کې به په دې اړه څېړنې کېږي چې د کرونا وایروس په لومړنیو پیښو کې د وایروس احتمالي سرچینه څه وه. د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه ډېرې اوازې شته. ځینې له دې اوازو پر دې احتمال راڅرخي چې دا وایروس به په لومړي ځل په اسمان څکال یا شاوپرک چې ورته وایي هغې کې رامنځته شوی وي او بیا به انسانانو ته د یو بل ژبې له لارې چې د ووهان په مارکیټ کې د درملو او یا خوړو لپاره پلورل شوی و انتقال شوی وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاولیه جیان د جنوري په 12 وویل د دواړو خواوو ترمنځ له سلام ورو وروسته چین د نړیوالو کارپوهانو دا سفر تایید کړی دی. ژاو دا یو داسې فرصت وباله چې پکې به نړیوال کارپوهان د چینایي کارپوهانو، روغتیایي متخصصانو او ساینسپوهانو سره د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه پر ساینسي همکاریو نظریات شریک کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپله یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته دا وویل چې د دې وایروس د سرچینې په اړه پلټون کې ښایي ځینې نور هیوادونه مخکیل او شامل شي. هغه وویل د دې وبا وضعیت کې پرله پسې بدلون سره هم مهاله د انسانانو پوهه د دې وایروس په اړه زیاتیږي او نورې مخکینۍ پیښې کشفیږي. د چین حکومت دا تیوري تبلیغي چې ګوندې دا وایروس له وارد شوو سمندري خوړو پیل شوی دی هغه څه چې نړیوالو ساینسپوهانو او ادارو په کلکه رد کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
وروزګان کې د یو شمېر کروندګرو لپاره د پیازو د محصولاتو د ساتنې په موخه سړې خونې جوړې شوې دي. دا سړې خونې دغلته کروندګرو ته ورکړل شوې چې په زیات اندازه پیاز او نورې ترکارۍ تولیدوي او کری. په دې اړه به تفصیل په دې رپورټ کې واورو.
اورزګام کې سیمه ییز چارواکي وایي دغه سړی خونې چې د 23 میلیون افغانۍ په ارزښت یې چارې بشپړې سوي، مالي چارې د افغان حکومت لخوا ورکول سوي دي. د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد یادې سړی خونې د کروندګرو لپاره ارزښتمنې وبللې او زیاته یې کړې چې د یادو خونو په جوړېدو سره به د کروندګرو محصولات له خرابېدو څخه وژغورل سي.
سړی خونې د سرو پیازو دي، دوه دانې د سیبو او انارو دي، او اووه دانې هم د کچالو دي. او ان شاء الله نورې پروژې به د زراعت په برخه کې راځي، لکه شنې خونې او نورې سړې خونې.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کروندګر چې یادې سړې خونې ورته جوړې سوي دي، د دغه پروژو څخه د هرکلی تر څنګ د دغه ډول نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. دغه کروندګر وایي په تیرو وختونو کې په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ و. د یادو بزګرانو په استازیتوب د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزوی له مرکزي او ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې دغه ولایت زراعت ته لا هم نوره توجه زیاته کړي.
پر بازار باندې مثبت اغیزه کوي، ټول ولس ته ګټه ده، او خصوصا بزګرو ته چې خپل حاصلات خراب نه شي. دغه پروژه غوښتنه موم دغه د بزګر غوښتنه هم دغه د خلکو غوښتنه هم دغه د زموږ هم غوښتنه ده چې دغه سیاسي پروژه او داسې شنې خونې د ویالو جوړول، بندونو جوړول، دغه شان ته باید خاصه توجه وشي چې دا اساس د مملکت تشکیلي او زراعت ته باید خاصه توجه وشي چې زراعت باندې زموږ هیواد ولاړ.
دغه بزګران وایي یادی خونی به یوازې د پیازو د خرابېدو مخه ونیسي، خو دولت ته پکار ده چې په دغه ولایت کې د میوو د ساتلو لپاره هم سړې خونی جوړې کړي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 50% خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي، او د همدې لارې څخه خپل حلال روزي په لاس راوړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
مانا
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره حراره ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي زموږ پرونی هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 اورېدل شي. د آزادۍ رادیو خپرونه همدارنګ په ګڼو نورو خارونو کې د افغانستان د اف ام په 0.15 په صافه واضح توګه اورېدل کیږي، او د ویبپاڼه پته مو ده آزادۍ رادیو .com. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو، ورپسې سید سمی عباس په خبرونه وړاندې کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه ارباب شمس الله له مرکزی بغلان نه تاسو ته مخاطب یم. ورور په ټول افغانستان کې کومکونه د ملي دسترخوان او د غبازی خارجي او داخلي کومکونه چې کیږي مرکزی بغلان ته هیڅ کومه خاصه پاملرنه نشته، او نو ورور دې خلکو بې وزلو په کیسه کې څوک دي؟ رقم کومکونه راځي خو داخلك پکې بے برخې دي، هیڅ برخه نه لري. ورور
مرکز کابل نه زمالو طالب او افغان غوښتنه ده چې په خپلو خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي، ځکه اوربند د ټولو افغانانو غوښتنه ده. سلام په احترام
څخه دا پیغام درته پرېږدم. موږ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت څخه دا غواړو چې د کابل کندهار لویه لارې ته چې ډېره زیاته خرابه شوې ده، کنده کپاره شوې ده، دغه لاره برابره کړي. مخکې به له کابل څخه تر کندهار پورې لار 4 ساعته یا 5 ساعته او له 8 ساعته کې هم څوک نه شي رسېدلی. او بل مشکل دغه رامنځته کړی دی چې د لارې د خرابوالي له امله څخه زیات ټکرونه هم په دې لاره باندې رامنځته کېږي، او دا خو یوه لویه تجارتي لاره ده. نو دغه لارې ته باید زیاته توجه وشي چې د افغانستان په اقتصاد باندې مستقیم تاثیر هم لري. نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه لارې ته یو څه توجه وکړي. مخکې داسې اوازې ولې چې دا کوم نړیوال جنګ څخه جوړېږي، نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه لارې ژر تر ژره لږ څه برابره کړي.
زو دلوید لوګر نه زی وړکای پیغام باغوانانو ته لرم چار څوک باغ لري بده یې خوشبو کې دی یو یې خاور کی چې د دې شنو اګي ټول پمځکه کې ختم کی کدی چا بیا جوی جوی استلی او بو خیابانو ته نه جګیږي بیا سواب را وسو په غدي خاور یا ایره وشندې چې هغه پیویلی شي چې د دې چلی یا خشپا پیټیر شي د اګي د دې ملخانو اګي د دې اکشي د دې مرزا اګي چې دا بس لکه د شینو بس ور دغه ټول ختمي یخ په اول شپه باندې ختمي چې یخ پیټیر شي مقصد دغه دغه ګټه خبره ده کوبنه شي ور کولای جواب را وسو خاور یراده پاغه ونه کی وشیندی چې ویلې سی وبس همځکه یا خونی چې بس وروره د مرزونه ختم شي نور وسلام